دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم پاموکړی د دې محل خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ټاپی د غازو د نلیک د امنیت پر مسالې خبرې کړې دي د طالبانو د چارواکو په وینا د دفاع وزارت سرپرست ورته د نلیک د امنیت داډ ورکړه ده د پوزي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې ځینې ډلې د نلیک د لارې په اوږدو کې ممکن امنیتی ستونزې راوړې کړې د طالب چارواکو په وینا د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ د غیوات لړپوره پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ لپلاوی سره په ارګ کې د کتنې سربیره د امنیتی سکتور له مسؤلینو سره هم د یو لړ امنیتی مسایلو په اړه خبرې کړې دي د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته سفر کړو دغه سفر په پای کې نن د یک شنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف سره یو ځای خبريالانو سره د سفر جزئیات شریک کړل مولوی متقی وویل چې دوه خواو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو خبري شوې دي متقی وویل چې د ترکمنستاني پلاوی سره په خبرو کې په دې موافقه وشو چې د ژمي په موسم کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د تیل او غاز واردات نور هم زیات شي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي چې هیڅ هوا د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې لپاره بیړه نه لري او داسې اشاره ورکړي چې مسکو به مایل نه وي چې طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي د روسیې سفیر ویلي دي د رسمي پیژندنې سوال هغه وخت مطرح کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو د ژمنو له عملي کېدو نه ډاډمن شي نړیواله ټولنه د نورو مسایلو ترڅنګ له طالبان څخه غواړي چې بشري حقوقو او په خاص ډول د خوځونجو حقوقو ته درناوی او د ترهګرۍ او نشې توک پر وړاندې مبارزه وکړي ملګری ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ په اړه پریکړه کوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي غلام محمد اسغزي له دغه سازمان څخه وخت چې په خپل مقام کې پیګدي طالبانو خپل دفتر یو ویان سویل شاهین معرفي کړل چې په ملګرو ملتونو کې استازي توب وکړي د طالبانو حکومت یو ځل بیا له امریکا او نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني او خبرداري ورکړي چې چیرې حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي او په بهر کې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد نشي د کار باندې وازی افغانستان بلکې نړۍ ته هم ناوړه عواقب ولري د طالبانو د حکومت یو ویان زبی الله مجاهد د شنبه پورس په کابل کې وی خبري ناشته ول د افغانستان په رسمیت پیژندل یو درخي ځړتیا ده هیڅ کوم هوا تر اوسه پورې د طالبانو اداره چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې خپل وال کټینګ کړ د حکومت په توګه پر رسمیت نه پیژندل او د افغانستان په میلیارډونو ډالر شتمنۍ په داسې حال کې په بهر کې کنګل شوی چې افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سر مفتش ادارې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه د افغانستان د مخکنی حکومت او اردو د سقوط د څرنګوالي په اړه د معلوماتو په محدودولو تورن کړی دي د سیګار مشر جان صاحب کوول چې د امریکا قانون جوړونکي او خلک باید په دې اړه معلومات ولري هغه وویل د اگست په میاشت کې چې سپیخ شول او د جګړې ټول نخې نخانی چې د نتیجې وړاندوینه کوله شوی یوازې هغه وخت پوره څرګندیدای شي چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه هغه معلومات چې عام خلکو یې محدود کړي د لاسرسي وړ وګرځوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې دوی غوښتنه کړې و چې د امنیتي اندېښنو لکابل د تخلیه د ماموریت د څرنګوالي د افغانانو او افغان سازمانونو د هویت د پرڅاتلو لپاره ځینې راپورونه باید موقتاً حذف شي په نړیوالو خبرونو کې تاکل شوی چې د شلو بډای هیوادونو جیشل مشان په ایتالیا کې د خپلې غونډې په دویم ورځ نن د اقلیم د بدلون پر موضوع بحث وکړي دا په تیرو دوو کلونو کې د جیشل د مشانو لمړنۍ مخامخ لیدنه ده او دوی په پتیترات کې پر دوه اړخیزو موضوعګانو اقلیمی بدلونونو او کورونا وایرس پر موضوع خبري وکړي د جیشل د عامه روغتیا او مالی وزیرانو له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د یو نوې کاري ټیم د جوړولو اعلان کړی خو مشخص نه ده چې آیا دغه پروژې ته بودیجه ورکول کیږي یا نه د جرمني صدر اعظم د فرانسې ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره جلا لیدل دي دغه یوادونو د ولسمشر بایدن له هغه ژمنه نملاتړ کړی چې لمخي امریکا له ایران سره د اټومي قرارداد عملی کول ته بیرته راستنیږي کته تهران هم ورته اقدام وکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن د جیشل هیوادون لغونډه نجلا د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. د لید کاته په داسې حال کېږي چې د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکی ترنګلې دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي د شنبې پورس خبريالانو ته ویلي چې دواړه مشران به د افغانستان او سوریه په شمول پرګړو سیمایزو مسایلو او همدارنګه د ترکیه له خوا له روسیې نه د اس 400 دفاعي سیستم او له امریکا نه د اف 14 جټ الوتکو د پیریدو پر مسالې خبري وکړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې ولسمشر بایدن به خپل ترکی سیال ته خبرداري ورکړي چې دواړه هیوادونه اړتیا لري چې د کړکیج د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. په 2019 کال کې د امریکا د پخواني حکومت چارواکو د روسیې د اس 400 دفاعي سیستم د پیرودلو لپاره ترکیه د اف 15 د شلوتکو له قرارداد څخه وویستله. ترکیه اوس هڅه کوي چې د اف 14 الوتکې وپیری. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په ایتالیا کې کتلې دي. دغه مجلس د دې لپاره جوړ شوی چې د نړۍ د دوړو سترو اقتصادي ترمنځ پړې کې روانه لانجه په کوم کړکیچ بدل نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جګپړو چارواکو د بلینکن او وانګي مجلس ګټه وربلل ده. دوی ویلي دي چې بلینکن په دې یو ساته مجلس کې په واضح ډول خپل چینایي سیال سره د واشنگتن اندېښنې شریک کړې دي. دغه چارواکي ویلي دي چې د خبرو جزئیات نشي افشا کولای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپی د غزه د نلیکې د امنیت پر مسلې هم خبري کړې دي. د طالبانو د چارواکو د وینا لمخې د دفاع وزارت سرپرست ورته د نلیکې د امنیت ډاډ ورکړی دی. د پوزي چارو کارپوهان وی په افغانستان کې ځنې ډلې د نلیکې د لارې په اوږدو کې ممکن امنیتی ستونزې پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو د وینا لمخې ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوب په مشرۍ دغه هوایي یو لړ پوړی پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د یو پلاوی سره پارک د کتنې سربیره د طالبانو د اسلامي امارت د امنیتي سکتور د مسؤلینو سره هم د یو لړ مسلو په سر د خبرو ترڅنګ د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د ګازو د نلیکې ټاپي د پروژې د امنیت په مسله هم خبرې کړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته سفر کړی. د اکشن بي پورس دغه سفر په پای کې د طالبان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پولی امیر خان متکی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوب سره یو ځای خبريالان سره دغه سفر جزئیات شریک کړ. پولی متکی ویل چې د دوه خواوو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې شوي.
په سیاسي برخه کې پر روابطو په تقویت باندې خبرې وشوي او د سیاسي مشورو او جاري ساتلو باندې توافق وشو. همدارنګه په سیمایزو منطقوي مسایلو باندې خبرې وشوي او آینده کې به هم دا چې تماس او ناشته دوام لري. جناب وزیر سره ما ته دعوت راکړ چې راتلونکي کې ترکمنستان ته سفر ولرو. په اقتصادي برخه کې عمومي خبرې هم وسوې له محترم جناب رئیس الوزرا سره او نورو مشرانو سره. خو بیا د سکتوري وزارتونو هغه تخنیکی غونډې نن هم دوام درلوده. مهم مسائل د ټاپي دی او د ټاپ دی او د خطي اهندي او د برق د پروژو دی. نو په دې باندې پرمختګ خصوصي هغه پروژې چې ورله مخه شروع دي هغه نور تقویه سي او هغه پروژې چې د ترکمنستان لپاره شروع شوی دي لکه د ټاپي پروژه هغه به ډیر زر ان شاء الله افغانستان کې به هم عملی کار شروع کیږي.
مولوی متکی ویل چې د ترکمنستاني پلاوی سره په خبرو کې په دې موافقه شو چې د ژمي په موسم کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د تیل او ګازو واردات نور هم زیات شي.
لنی کومه چې د ترکمنستان لوري په دې باندې خوشحالي ښکاره کړه چې د افغانستان او ترکمنستان تر مابین چې 950 کیلومتر سرحد ده په دې باندې هیڅ ستونزه نشته. بهترین امنیت او دواړو طرفو ته چې ولسونه وسی یا قدرداد او څه مشکل نشته. د افغانستان لوري د امنیتی ارګانونو لوري ډاډ ورکوسي چې د تلوي پروژې لکه ټاپي غونډه عملي کیږي دغه امنیت ته خاصه توجه کیږي او هیڅ مشکل ونوي. په دې برخه کې هم الحمدلله ډېر پرمختګ وشو.
طالبانو د اسلامي امارت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسل زبی الله مجید دغه پلاوی سفر پاره د شنبه په ورځ نوښت خبر اعلان کوي چې ترکمنستان جمهور رئیس غواړي چې د ټاپي پروژې په بشپړېدو د افغانانو د اقتصاد په پیوړي کولو کې
برستوک. په ناستو کې څو برخې درلوده. یو دا و چې د افغانستان د امنیت په لاله کې چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ کومه سرحدي سیمه ده په غو کې د امنیت ایجاد لپاره یو ښه اطمیناني فضا رامنځته شوه. محترم دی دفاع وزیر اطمینان ورک سیال ته یو مسؤلیت ایجادی د داخله چارو وزارت لخوانه هم اطمینان ورک خصوصي مسؤلیت پر راځي منځته
زبی الله مجیدی ویل چې د نلیکی د پروژې سره هم حاله به د اوس پر دوه پټلې یو د ترکمنستان او افغانستان بندر تور غونډې څخه د ایراد ولایت او بل پټلې به د پاریاب ولایت د انخوی ولسوالۍ څخه د جوزجان ولایت مرکز پورې وغځول شي د چارو کارپوهان د ټاپې د ګازو د لیکی پروژه افغانستان لپاره ډیره مهمه پروژه ګڼي او وایي چې افغانستان به هر کال د دې پروژې له لارې په میلیونو ډالره پیسې ترلاسه کړي او به زرګونه افغانان ته د کار زمینه برابره شي خو د پولیس چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې ځینې ډلې شته چې ممکن د دې پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډونه راولاړ کړي د پولیس چارو کارپوه پخوانی جنرال محمد ردمنی شوی چې ممکن د ځینو ډلو خنډونه د دې پروژې د بشپړېدو په برخه کې ستونزې راولاړ کړي
شما بهتر میدانید کې د افغانستان
جنرال ردمنی شوی تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په بشپړ ډول لاسول نه دی ټینګه شوې په افغانستان کې ډلې شته چې د دولتدارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې ستونزې راولاړي زه په دې باور یم چې نړیوال ټولنه طالبان پر رسمیت ونه پیژني او امنیتي وضعیت تر کومه حده چې لازم دی ټینګ نشي زه فکر کوم چې د ټاپي پروژې امنیت ساتل به د ستونزو سره مخ شي
امین شوه
جنرال ردمنی شوی چې لا هم اندېښنه شته چې د ډیر مصرف سره به دغه پروژه بیا هم نه تکمیل پاتې شي خو د طالبان د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست ترکمنستاني پلاوی ته ویلي چې د پخپله دغه پروژې د امنیت مسؤلیت په غاړه لري او دغه پلاوی ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي
راپورونه ته د واشنگتن د استډیونا ادامه ورکړه د جیشل د غونډې د اول ورځي اجنډا تر ډیره د کرونا وایروس سره په مبارزه باندې متمرکز و او شمره وشو چې د 2022 کال تر نیمایي پورې باید د نړۍ اویا سلنه نفوس واکسین شي همدارنګه له نورو ساري ویروسونو سره د مبارزې لپاره د یوې کاري ډلې په جوړولو هم توافق وشو نور تفصیل په رپورت کې
د نړۍ د شل بډای هیوادونو د مشرانو یا د جیشل د ورځنی غونډه د شنبه په ورځ د اکتوبر په 10مه د ایتالیا په پلازمینی روم کې پرانستل شوه د اقلیم د بدلون د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی اقتصادي وضعیت او په نړیوالو شرکتونو د حداقل مالیو وضع کول د دغه سرمشریزي په اجنډا کې شامل موضوع ګانې دي د ایتالیا صدر اعظم ماریو دارګو چې دغه سرمشریزي کوربتوب کوي نړیوالو ستونزو په تیر بیا د کورونا وایروس ننګونو ته د ځواب ویلو په خاطر د څوړخیزو همکارۍ په اصل ټینګار وکړ
وی ماست بی اویر
مونږ باید له هغه ستونزو خبر اوسو چې په ټولنیز ډول ورسره مخ یو د کورونا وایروس تر اوسه نه دی ختم شوی او د واکسین په نړیوال ویش کې حیرانوونکي توپیرونو شاهد یو د نړۍ په غنی هیوادونو کې د نفوس له 80% زیات خلک حداقل یو ډوز واکسین کړي خو په بیوزله هیوادونو کې دغه فیصدی 3% کده دغه توفیرونه له اخلاقی پلوه د منلو وړ نه دي او نړیواله خرازی اغیزمنه کوي
د کورونا وایروس له پیل راهیسې دا د جیشل هیوادونو د مشرانو لمړنۍ حضوري غونډه ده خو د چین او روسیې مشران د کورونا وایروس له ویرې په دې سرمشریزه کې فزیکي حضور نه لري د دغو دوو مشرانو حضوري غیابت د اقلیم د بدلون په هکله د خبرو د پرمختګ په هکله هیلې کمرنګه کړې دي د جیشل سرمشریزه وروسته به د سکاټلند د ګلاسکو په ښار کې د اقلیم د بدلون په هکله یو نړیواله غونډه جوړه شي که څه هم د جیشل مشران د اقلیم د بدلون له امله رامنځته کیدونکي ګواښونه مني خو د دغې سرمشریزې د هغه متن پر اساس چې د رویټرز خبري اژانس ورته لاسرسی پیدا کړی لوی هیوادونه د اقلیم د بدلون په اړه خپلو پخوانیو کړو ژمنو ته د متحد پاتې کېدو لپاره ډیر لږ تمایل لري او به نشي کولی چې نوي ډیر دوام لرونکي هدفونه وټاکي هغه اهداف چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي فعالانې د اقلیمي فاجعې د مخنیوي لپاره حیاتي بولي د جیشل د سرمشریزي له پایل مخکې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ومنل چې روم او ګلاسکو کې به خبرې سختې وي خو خبرداري ورکړ چې لی وزړور اقدام پرته د نړۍ تمدن به د روم د لرغونی امپراتوري په څیر سره وپاشل شي
لټس سی او به ګورو چې کومې نتیجې ته به ورسیږو کنه فشار زیات دی کوم څه چې خلک غواړي تر سره کړي دا دي چې د خطر اندازه اوسېړي تاسو د دې ځای یعنی روم په حق له خبره وکړه دا ځای منتخای چې د تمدن د ناسم محاسبو نتیجه څه
د دغه سرمشریزي په څنډه کې د امریکا، جرمني، بریتانی او فرانسې مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په هکله هم خبري وکړې د جیشل هیوادونو د سرمشریزي د امنیت لپاره د روم په ښار کې شپږ زره پولیس او 1500 پوځیان معذف شوي دي چارواکو دوه اعتراضیه لورینونو ته هم اجازه ورکړه خو لورینکوونکو ته اجازه ورنکړل شو چې د غونډې ځای ته ورنږدې شي
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
رپورټونه تا د واشنگټن د سټډیو نه ادامه ورکوم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنه باید په طالبانو فشار زیات کړي ترڅو بشری حقوقو ته درناوی وکړي. دغه سازمان د آسیا د څنګه مشر پټریشا ګوسمن زمونږ همکار وحید الله فیضی سره په مرکه کې ویلي چې طالبان لا هم د تیر حکومت کارکونکي او امنیتي ځواکونو په څیر ګرځي. باندې نوی اوان وژنې چې دا کار د ډېر اندېښنې وړ دی. خو طالبان دا ادعا
په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه تازه معلومات څه دي؟
په افغانستان کې اوس وضعیت ډیر کړکېچن دی. په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو نه راپدې خو زه ویلای شم چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو کچه لوړه شوې ده. هغه خلکو چې د افغانستان د حکومت سره کار کړی په مشخصه توګه د تیر حکومت امنیتي ځواکونه اعدام شوي او بندیان شوي دي. د هیواد لبیلابیلو سیمو څخه موږ د خلکو د شړلو شاهدان یو. په مشخصه توګه هزارګان او هغه کسان چې د مخکنی حکومت سره کار کړای دی د دایکندي او هلمند څخه ایستل شوی دی. د ښځو د حقوقو په برخه کې ډیر جدي شاتک وینو. تر اوسه اجازه ورکړ شوې نه ده چې انجونی خونځو ته ولاړ شي. په زیات شمیر سیمو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. پر دې سربیره یو بشري ناورین رامنځته شوی دی. خلک مالی سرچینو ته لاسرسی نه لري. خلک پیسې نه لري چې خوړه واخلي. د خوراکي توکو بې لوړې شوې دي. زیات شمیر خلک بې ځای شوې دي. وچکالی زیاته شوې ده. موږ اغیزی ګورو. خلک کافي اندازه خوراکي توکي نه لري. له هر پلوه دا هلته د بشري حقوقو په برخه کې یو ناورین دی.
که څه هم طالبانو په افغانستان کې ټول ته عمومي بخنه اعلان کړې ده، آیا تاسو یې مشخص کولای شئ چې افغانستان کې کوم ډول تهدیدونه شته؟
زه نه پوهیږم چې دا غوی مطلب څه دی. اول د دولت ملکی کارکونکو ته د بخنې اړتیا نه ګورو. ملکی کارکونکو باید په کوم جرم ګرام ونه ګڼل شي. دا یو ډیر عجیب وړاندیز و. خو کله چې موږ په عمل کې وینو طالبان په فعال توګه د تیر حکومت کارکونکو پسې ګرځي، بندي کوي او ځینې وخت وژني. خو له بلې خوا طالبانو مشخصه پالیسی اعلان کړې ده. هغه څه چې وایي په عمل کې هغه شان نه دي. وضعیت ډیر خطرناک او د اندېښنې وړ دی.
خو طالبان دا تور نه مني
دا زورونه چې دوام لري. متاسفانه د طالبانو ادعا حقیقت نه لري. هغه دا هم وایي چې د میرمنو حقوقو ته درناوی کوي، خو دا څه نه ده. فکر کوم هغه څه چې طالبان وایي په عمل کې ډیر فرق لري.
طالبان وایي چې د میرمنو حقوقونه به ورکړي او هغه به ټول ته د کار کولو اجازه ورکړي. آیا تاسو پر باور لرئ؟
خبره دانه ده چې په هغوی باور وکړو. مسله دا ده چې په عمل کې څه روان دي. زیات شمیر ښځو چې په حکومت کې کار کاوه ورته ویل شوي چې په کور کېني. په دوی کې ښځینه حقوق پوهانې، ښځینه څارنوالانې، حتی ښوونکي چې د نجونو پر ځای ډیرو هلکانو ته تدریس کوو، هغو ښوونکو چې په پوهنتونونو کې تدریس کوو په کور کې نیول شوي دي. دا کار په ټول هیواد کې روان دی.
فکر کوي ارتیا د چې د نړیوال ټول لخوا پر طالبانو فشار واچول شي که ارتیا وی نو څه ډول فشار باید وي؟
اجازه راکړئ یو مثال درکړم. په تیرو څوونه یو کې د غنو بهرنیو ودونو د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو استادو له طالبانو سره کتلی دي. دا غوي په ډاله کې کومه میرمن و؟ دا کافي نه ده چې دا غوي په ډاله کې هیڅ میرمن نشته. زه فکر کوم دار یا کاری ده که دولتونه ظاهرا پر طالبانو د ښځو د حقوقو په برخه کې فشار اچوي او بیا پرته لدی چې د غوی په ډله کې کومه خزوی ورسره مجلس کوي، نو دا یو ستونزه ده. خو د نړیوال ټولنې استازي چې کله له طالبانو سره ګوري په وار وار دي د بشري حقوقو په اړه اندېښنې راپورته کړي. هغه وایي چې دا کار کوي، خو موږ د دې شاهدان نه یو چې د بندیانو یا د وژنو په اړه غږ پورته کړی وي. زه فکر کوم که طالبان غواړي چې یو مشروع حکومت ولري باید د مسایل ته پام وکړي او په عمل کې وښيي. کوم اندېښنې چې شته په مشخصه توګه افغان میرمنې او افغان ژورنالستان چې کوم ستونزو سره مخامخ دي باید ورته ځواب ووایي. اوس مهال فشار او خطر شته، ژورنالستان وهل شوی دی، د نویو قوانینو لمخې ژورنالستان خپل دند پر مخ نشي بيولای. دا هغه مسایل دي چې له طالبانو سره په مجلسونو کې باید پرې خبري وشي.
طالبان وایي چې رسنۍ او نور برخې کولای شي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وزه شویو قوانینو ته وګورئ. تر هغه کولای شي خبرونه ولري چې عمومي افکارو سره په ټکر کې نه وي، دا څه معنا لري؟ تاسو پوهیږئ دا کېدای شي په څو ډولونو تعبیر شي. انتقادي رپورټونه چې پر حکومتي چارواکو نیوکه شوي وي منه دي. هغوی وایي چې اجازه نه ورکوي چې پر شخصیتونو نیوکې وشي. مسله دا ده چې تر طالبانو مخکې رسنیو اکثرا مهمو مسایلو باندې رپورټونه جوړول. دا د رسنیو کار دی چې مسایلو باندې بحث وکړي او خلکو ته روښانه کړي، د حکومت کړنې په ډاګه کړي او حکومت سره حساب کتاب وشي. خو طالبان نه غواړي چې حساب کتاب ورسره وشي. طالبان داسې رسنۍ غواړي چې یوازې اعلامي او داغوی نظرونه خپاره کړي. دا د یو رښتینی رسنۍ کار نه دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو شمیر نړیوالو مطبوعاتو کې داسې مقالې چاپ شوې چې سرخط دی پاکستان په افغانستان کې وګټله. دا ډول مقالې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د پاکستان د لانچمن رول په اړه شکونه لا زیاتې. تر دې مخکې هم د امریکا جمهور رئیس نه تر جوګپورو امریکایي جنرالانو پورې وخت په وخت په اسلام آباد بې باوري ښودلې او پاکستان هر ځل د امریکا دغه ډول نظر یا رد کړي او یا ګلمن شوي. نور حال د شاهناز نفیس پر رپورت کې
د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د لری بریلوی علت په افغانستان کې د پاکستان رول دی او هم دغه وجه ده چې په کابل کې د طالبانو په زور د واک نیولو وروسته د امریکا په سنټ کې د جمهوریت اوختونکو ګوند دوی شغړو په یو قانوني مسوده کې د پاکستان رول ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د امریکا کانګرس ته د ملي امنیت او د ترهګرۍ ضد ګامونو په اړه سو واري وړاندې شوی او په واشنگتن کې د سیډنیز ادارې امریکن انټرپرایز سره کارپو کیترین زیمر منوای د پاکستان سره اړیکې د تیرو شلو کالو راسي تونز لري.
پاکستان هاز بین ا پرابلماتیک پارټنر فار دی یونایټیډ سټیټس.
تر اوسه پورې پاکستان د امریکا لپاره یو سنځمن ملګری دی. د سه هواچ غیر ریاستي ترهګرو ډلو سره ملاتړ کوي. نو دا د امریکا لپاره بې له شکه یو چیلنج دی، ځکه دا د هیواد یا دولت او ترهګر ډلې دواړو لپاره د یو بل سره د ملګرتیا نه د انکار کولو پلمه پیدا کوي. زما په فکر یوازې ترهګر ډل نه، بلکې د ریاست هغه کسان هم زما وار ګرځول به د امریکا لپاره ډیر اهم ګام وي چې د ترهګرۍ تر شا ولاړي. او بل دا چې امریکا له هم لومړی ګام اخیستل بدای چې لا تر اوسه په تیرو شلو کالو کې اخیستې نه ده. هغه دا چې معلومه کی چې دښمن څوک دی.
د پاکستان حکومتي او پوجي مشران تلوي چې د افغان سولې او د طالبانو د امریکا سره خبرو ته کینولو کې مثبت رول لوبولې. خو نړیوالې معتبرې خبری ادارې او سیډون کې د طالبانو واکمنۍ د پاکستان د ګټې په توګه یادوي او د افغان حکومت د سکوت تور په پاکستان لګوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د طالبانو ګټه سو واره په لانجمنو ټکو کې یاد کړې او یو واردا هم ویلي چې افغانستان د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. خو بل لور ته دا هم ویلي چې د افغانستان د اوسنی حال تور د پاکستان نه اچولې کیږي.
In that part of the world, Pakistan has played the role both of arsonist.
د پاکستان د شلو کلو رول ته کوګورو نو دا دم را ساده نه دی. پاکستان د امریکا سره مرسته کړي، خو زما فکر تاسې کومه کې کړي چې یوازې د پاکستان ګټې پر مخبوزي. د پاکستان پاوز اور هم بل کړي او بیا د اور د مرکول رول هم لوبولي او دا هغه سړي چې د دوه مخیزي رول بنیاد جوړوي. پاکستانی ډیپلوماټان هڅه کوي چې په دې دواړو کې نړۍ ته یوازې د وروجون کرول ورپډاګ کړي او دا حقیقت نه دی.
د پاکستان پخوانی پوجي امر جنرال مشرف د 11 ستمبر د ترهګری د پیښو وروسته په افغانستان کې د امریکا د ملګرتیا ښکاره اعلان وکړو. په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ نه په ظاهره پشاشو امریکا ته هوائي اډي او لاري ورکړې. په پاکستان کې دننه د ترهګرو پر ضد د ډرون حمله پیل شوې او په بدل کې پاکستان د امریکا نه په تیرو شلو کالو کې $3 میلیارډ واخیسته. خو بیا هم په امریکا کې دا پښتنه کیږي چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایپټاباد کې د فوج د روزنه تر ټولو لوی مرکز خواته څنګه پټ ژوند کوو. د امریکا سینیټ کې وړاندې شوی قانوني مساوده به د پاکستان رول بیا څنګه ارزوي؟
Making Pakistan more accountable.
زینو وړاندې زونه او دروسه د چیرنيزو ادارو راغلي راپورونه خي چې د پاکستان په پوز کې د زینو جګپرو جنرالانو پر ضد د هدفي بندیزونه ولګول شي. د غیر قانوني پیسو د څار ادارې FATF د لارې د زیات فشار اچولو او پاکستان ته د IMF او نړیوال بانک لخوا ورکل شوی مرستې په افغانستان کې د پاکستان د رول سره مشروط شي. او دا چې پاکستان سره په افغانستان کې د هغو ترهګر وډلو سره د اړیکو ساتلو په سر حساب کتاب وشي چې په سویلي آسیا کې ترهګري کوي.
د امریکا کانګرس ته د ستمبر په میاشت کې د ګډو پوجانو مشر جنرال مایک میلی په افغانستان کې د اوګدي جګړې په اړه د خبره یاد کړه چې دښمن په پاکستان کې پټ وو او امریکا پاکستان سره په دغه معاملې کوټلې تګلارې خپل نه کړه. په پاکستان دانی وکی مخکی هم شوی د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل کتاب ډیوټي کې لیکي چې امریکا ته پکار نه ده چې پاکستان یو ملګری وګڼي. د دفاع بل وزیر جیمز میټس هم په خپل کتاب کال ساين کیوس کې لیکلي چې تر ټولو خطرناک هیواد پاکستان دی. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2018 پیل د پاکستان په اړه د یو ټویټ نه کړی وو او ویلیو چې پاکستان امریکا ته $1 میلیارډ په بدل کې صرف دوکا ورکړی دا. خو پاکستان په داسې بیانونو یا خاموشه پاتې شوی او یې رد کړی.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د طالبانو له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ټاپی د غازو د نلیک د امنیت پر مسالې خبري کړې دي. د طالبانو د چارواکو په وینا د دفاع وزارت سرپرست ورته د نلیک د امنیت داډ ورکړه ده. د پوځي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې ځینې ډلې د نلیک د لارې په اوږدو کې ممکن امنیتي ستونزې راولاړې کړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویلي چې هیڅ هیواد د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندنې لپاره بیړه نه لري او داسې اشاره ورکړي چې مسکو به مایل نه وي څو طالبان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. د روسیې سفیر ویلي دي د رسمي پیژندنې سوال هغه وخت مطرح کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو د ژمنو له عملي کېدو نه ډاډمن شي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له امریکا او نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني او خبرداري ورکړي چې چیرې حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي او په بهر کې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد نشي د کار باندې وازی افغانستان بلکې نړۍ ته هم ناوړه عواقب ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سر مفتش ادارې د غیوات د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه د افغانستان د مخکنی حکومت او اردو د سقوط د څرنګوالي په اړه د معلوماتو په محدودولو تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې دوی غوښتنه کړې و چې د امنیتي اندېښنو له کبله د تخلیه د ماموریت د څرنګوالي د افغانانو او افغان سازمانونو د هویت د پرڅاتلو لپاره ځینې راپورونه باید موقتاً حذف شي. تاکل شوی چې د شلو بډای هیوادونو جیشل مشان په ایتالیا کې د خپلې غونډې په دویم ورځ نن د اقلیم د بدلون پر موضوع بحث وکړي. دا په تیرو دوو کلونو کې د جیشل د مشانو لمړنۍ مخامخ لیدنه ده او دوی په پتیفرات کې پر دوه اړخیزو موضوعګانو اقلیمي بدلونونو او کورونا وایرس پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جیشل هیوادونو لغونډې نه جلا د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. د لیدو کاته په داسې حال کې چې د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د یکشنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره په ایتالیا کې کتلې دي. دغه مجلس د دې لپاره جوړ شوی چې د نړۍ د دوړو ستر اقتصادي ترمنځ پړې کې روانه لاجه په کوم کړکیچ بدل نه شي.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي چې پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشه.